سلام بیننده عزیز برنامه روز هفتم، خوش هستیم که بعد از هفت روز بار دیگر با بررسی رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. انکشافات حساس جدید در روابط طالبان با حکومت پاکستان، گزارش تکان دهنده نظارت حقوق بشر در رابطه با برخورد پلیس پاکستان با پناهجویان افغان، نشست امنیتی هرات، وضع ناگوار بشری در افغانستان و مطالب و نکته های دیگر مربوط به رویدادهای هفت روز گذشته شامل این برنامه است. هشدارها و تهدیدهای حکومت پاکستان و طالبان در رابطه با فعالیت‌های تی تی پی در افغانستان چیز نوی نیست، اما این هفته هشدار در این سلسله در یک سطح جدیتر و با یک توقع نسبتا جدید صادر شد که تقریبا شکل التیماتوم داشت. پیش از این اخطار نخست مقام های پاکستان ادعا کردند که حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر بنوی ایالت خیبر پشتونخوا که طالبان پاکستان مسئولیتش را به عهده گرفتند توسط یک افغان صورت گرفته. ادعای مقام های پاکستانی بود که اسناد بدست آمده از محل حادثه هویت حمله کننده را افغان نشان میده. بعد از این ادعا رسانه های پاکستان گزارش دادن که وزارت خارجه پاکستان سفیر سرپرست طالبان در اسلام آباد احضار کرد و ضمن اعتراض شدید خواستار شد که عاملین رویداد شناسایی شوند. نشریه جیو نیوز پاکستان ضمن این خبر گزارش داده که حکومت پاکستان همچنان از طالبان تقاضا کرده که حافظ گلبهادر رهبر یک گروه انشعابی تی تی پی را دستگیر و به پاکستان تسلیم بده. این بار اول است که پاکستان نام گرفته و به صورت مشخص تحویل دهی یکی از رهبران تی تی پی را به حکومت پاکستان خواستار میشه و او هم با اضافه این تهدید که در صورت عملی نشدن این تقاضا حکومت طالبان با عواقب این کار روبرو خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان موضوع احضار سفیر رد کرد، اما ایرا تایید کرد که پیام به سفارت طالبان در پاکستان سپرده شده. رسانه های پاکستانی گزارش دادن که وزارت خارجه پاکستان 4 تقاضا را در مورد منع فعالیت های طالبان پاکستان در افغانستان و تخریب پناهگاه هایشان ابلاغ کرده و خواستار شده که طالبان به اقدامات متوسل شوند که واقعی بودن اقداماتشان تثبیت شده بتانه. معنای ای عبارتی است که طالبان با اسناد ثابت بسازند که در برابر تی تی پی در افغانستان اقداماتی را انجام دادن و تنها تکرار وعده های قبلی کافی نیست. روزهای پیشتر آصف علی دورانی نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان هشدار داد که حکومت طالبان باید بین تی تی پی و حکومت پاکستان یکی را انتخاب کنه، هر دو را نمیتونن داشته باشن. به این ترتیب دیده میشه که اسلام آباد ظاهرا میخواهد که موضوع را بسیار جدی وانمود کنه. البته اگر به هشدارهای قبلی پاکستان و بعد عملی شدن یا نشدن این هشدارها نظر بیندازیم، از جدیت موضوع تا حد کم میشه، اما در این حالی هم نادیده گرفته شده نمیتونه که پاکستان در بعض موارد گذشته با دنبال تهدیدها چندین بار داخل خاک افغانستان در 2 سال گذشته حملاتی انجام داده و تکرارش بعید نیست، بخصوص اگر حملات طالبان پاکستان در داخل پاکستان ادامه بیفته و افزایش پیدا کنه. در مورد حکومت طالبان هم با توجه به این که طالبان در جریان 20 سال جنگشان با نظام قبلی در افغانستان از حمایت حیاتی پاکستان بهره‌مند بودند، بسیاری تصور نمیکنند که طالبان با حکومت پاکستان تا آخرین لحظات در حالت رویارویی قرار داشته باشه. اونا ایره هم دلیل میارن که فعلا هم طالبان بخصوص از نظر فردی و خانوادگی به اشکال مختلف نوع وابستگی به پاکستان دارن و این کار باعث خواهد شد که طالبان یک موقف مشترک و جمعی ضد پاکستان نخواهد گرفتن و نمیتونن بگیرن. در حال مناسبات همیشه ثابت و یکسان مانده نمیتانه، با تغییر شرایط مناسبات هم تغییر پذیر هستند. یک مثال در خود پاکستان سرنوشت عمران خان است که روابطش با نظامیان پاکستان قدر دوستانه بود که تعداد عمران خان متهم می ساختن که با کمک مستقیم نظامیان پاکستان به قدرت رسیده. و حال باز هم ادعایی است که عامل اصلی برطرفی و زندانی شدن عمران خان نظامیان پاکستان هستند که فعلا یک دیگر به شدت متهم می سازن. در رابطه با مناسبات طالبان افغانستان و حکومت پاکستان درجه اصلی سردی روابط روشن نیست، میتونه کمتر از حدی باشه که به نظر میرسه، اما باز هم ای روشن است که مناسبات فعلی پاکستان با طالبان افغانستان بسیار سردتر از حدی است که دو سال پیش در آغاز تسلط یافتن دوباره طالبان در افغانستان تصور میشد. بر ترتیب فعلا پاکستان اصرار به این داره که حکومت طالبان کاملا به طرفداری از حکومت پاکستان بر ضد تحریک طالبان پاکستان موقف بگیره، اما طالبان با توجه به گذشتهشان که در پناه دادن به اسامه بن لادن باعث سقوط و تار و مار شدن خود شدن اما اسامه را تحویل ندادن، در این مورد هم فکر نمیشه که در برابر طالبان پاکستانی موقف دشمنانه بگیرن، چرا به نظر میرسه که رشته هایی که طالبان افغانستان با تحریک طالبان پاکستان پیوند میزنه قوی تر از رشته های باشه که طالبان با اسامه بن لادن و یا حکومت پاکستان گره میزنن. از طرف دیگه با توجه به نفوذ تی تی پی در بین افراد طالبان شاید طالبان افغانستان توانایی ایره هم نداشته باشند که با عواقب آزرده ساختن و خشمگین ساختن تی تی پی مقابله کنند. از طرف دیگه پاکستان هم با توجه به بارانهای مختلفی که در داخل با او روبروست در حالت مشکلی قرار داره. شرایط تحریک طالبان برای آتش بس با حکومت پاکستان ظاهراً دشوارتر از ایست که حکومت پاکستان بتانه او را بپذیره. طور مثال تی تی پی شرط گذاشته که در ساحات مورد نظرشان قانون اساسی پاکستان تطبیق نشه و قانون شرعی در واقع حکومت شبیه به طالبان افغانستان در اون مناطق نافذ شود و شرایط دشوار دیگه از این قبیل که پذیرفته شدنش از طرف حکومت پاکستان زمینه های عقب نشینی بیشتر و بیشتر حکومت پاکستان بار خواهد آورد و گروه های تندرو دیگه هم که تعداد و پیروانشان در پاکستان کم نیست نیروی زیادتر گرفته و اونا هم تقاضاهای مشابه را پیشکش خواهد کردن. و اگر پاکستان به روش تهدیدآمیز فعلی ادامه بده، تهدیدها واقعی و جدی باشه و تهدیدهای پاکستان حکومت طالبان به نقطه برسانه که به صورت قاطع در بین حکومت پاکستان و تی تی پی را انتخاب کنه و حتی در برآورده شدن اهداف تی تی پی با اونا همکاری کنه، در اون صورت پاکستان با مشکلاتی روبرو خواهد شد. پاکستان این توانایی را نداره که هم بحران اقتصادی و سیاسی داخلی را زیر کنترل نگاه کنه، هم در عین زمان با گروه های مسلح افراطی که البته خودش زمان باعث با وجود آمدنشان شد مقابله کنه. ضمناً خاطره های تلخی که پناهندگان افغان اخراج شده از پاکستان از شیوه برخورد پاکستان با خدا آوردن، همکاری احتمالی تعدادی از اونا را با تحریک طالبان پاکستان ناممکن نشان نمیده، با خصوص که گزارش های این هفته سازمان بین المللی نظارت حقوق بشر درباره برخورد پلیس پاکستان در برابر مهاجرین افغان که در او از گزارش های آزار جنسی زنان افغان توسط پلیس پاکستان یاد شده حساسیت موضوع را بسیار بیشتر می سازه، موضوعی که اگر حقیقت داشته باشه و ثابت شوه و تعدادی از مهاجرین و هموطنانشان در داخل افغانستان انگیزه های نیرومند و خطرناک خواهد داد. البته در بررسی روابط بین کشورهای منطقه به صورت عموم سیاست های منطقوی و جهانی و نقش دیگر کشورها که در شکل گیری مناسبات بی تأثیر نیست نادیده گرفته شده نمیتونه. موضوع غزه طبعا یک مسئله بسیار متفاوت است و با اوضاع افغانستان و پاکستان اصلا مقایسه شده نمیتونه، اما در حالاتی که فضای جنگی و خشونت مسلط میشه در بسیار موارد دیده شده که شروع حملات و خشونت و تهدید بعضا جریانات به مسیر برده میتونه که کم کم از کنترل خارج شود. این هفته عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی که زیر نفوذ طالبان است در ارتباط با روابط افغانستان و پاکستان و موضوع خط دیورند حرفهای قابل تأمل گفت. معنای سخنان ستانکزی ای بود که اگر اوضاع در پاکستان و برخورد پاکستان به همین شکل ادامه پیدا کنه، حوادث سال 1971 که در او وقت باعث جدا شدن پاکستان شرقی و به میان آمدن کشور جدید بنگلادش شد میتواند تکرار شود. این سخنان شاید صرف در حد یک حرف باشه، اما تنها به زبان آوردنش توسط معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان توجه را جلب میکنه. روابط بین حکومت‌های افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه همیشه زیر نظر داشته می‌باشند. در منطقه پاکستان و هند دو کشور رقیب هستند و در مورد داشتن نفوذ در افغانستان هم همیشه بین این دو کشور رقابت وجود داشته. روی هم رفته هند خواسته که این هدف از طریق کمک‌های اقتصادی و روابط دوستانه با حکومت‌های افغانستان برآورده بسازد و پاکستان از راه‌های دیگر. در بسیاری از دوره‌ها روابط کابل با دهلی نظر به اسلام آباد نزدیکتر بوده و بعضا هم برعکس. در این روزها که روابط بین حکومت طالبان و پاکستان اگر بسیار سرد نباشه حداقل مورد سوال و در یک حال ابهام است، نشان دادن علامت‌های مثبت و چراغ سبز از طرف هند به طالبان زیاد دور از توقع نیست. این هفته سفارت افغانستان در دهلی فراز و نشیب داشت. یک بار از بسته شدن رسمی و دائمی دروازه سفارت افغانستان در هند و بعد از احتمال باز شدن دوبارش یا باز شدن قریب الوقوع دوبارش خبر داده شد. بر اساس گزارش ها بعد از اعلام بسته شدن سفارت شماری از کارمندان قلسونگری های افغانستان در هند سفارت افغانستان در دهلی را به اختیار خود گرفتند که به گمان غالب حکومت هند در جریان بوده. باز بودن سفارت طالبان در دهلی با ای که تا حال هیچ کشوری حکومت طالبان به رسمیت نشناخته طبعا باعث رضایت و خوشنودی طالبان میشه. از مدت است که حکومت طالبان با تدریج کنترل سفارت های مختلف به دست میاره. وزارت خارجه حکومت طالبان یه هفته گفت که فعلا در حدود 16 سفارت افغانستان در کشورهای مختلف زیر اثر حکومت طالبان است. چند پیش چین اولین کشوری بود که به حکومت فعلی طالبان سفیر جدید فرستاد و او اعتمادنامه خود به ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان پیشکش کرد. تا جایی که به روابط طالبان با کشورها ارتباط میگیره، این هفته یک هیئت طالبان به خاطر مذاکره در مورد تمدید خط آهن با ترکمنستان سفر کرد. اما در صحنه جهانی طالبان اکثرا به نشست ها و کنفرانس ها دعوت نمیشن. هفته پیشتر در نشست مسکو که درباره افغانستان بود طالبان دعوت نشده بودند و این هفته در کنفرانس مهم بین المللی درباره اقلیم و محیط زیست که در دبی برگزار شده طالبان برای اشتراک در کنفرانس دعوت نشدند. هرچند امارات متحده عرب که دبی یک بخشش است با طالبان روابط نسبتاً دوستانه دارد. این هفته همچنان طالبان در نشست امنیتی هرات یا نشست گفتگوهای امنیتی هرات در تاجیکستان اشتراک نداشتند. نشست امنیتی هرات نشستی است که از چندین سال به این طرف همه ساله دایر شده و محل کنفرانس اما داری که نامش میگه شهر هرات بوده. اما بعد از برگشت دوباره طالبان و قدرت ای انعنه به شکل عادیش ادامه نیافت. سال گذشته و امسال نشست هرات در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان و امسال روز دوشنبه آغاز شد. در نشست دو روزه که توسط مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود مهمانان این نشست از تقریبا 20 کشور ملل متحد و مؤسسات مختلف اشتراک داشتند و جالبی که یکی از اشتراک کننده ها اسدالله دورانی رئیس سابق ISI اداره استخباراتی نظامی پاکستان بود. در بین اشتراک کننده ها هم اگرچه طالبان حاضر نبودند اما افراد با نظرات متفاوت شرکت کرده بودند، از جمله نماینده از حزب اسلامی مربوط به حکمتیار. همچنان در جمله اشتراک کننده ها افرادی از جمعیت اسلامی، جبهه مقاومت ملی، بخشی از مامورین بلندپایه نظام سابق، فعالان حقوق بشر و نمایندگانی از برخی نهادهای مدنی شرکت داشتند. درباره اینکه چگونه موقف در رابطه با اوضاع فعلی افغانستان و در برابر تخطی آشکار و غیر قابل قبول تبعیض جنسیتی در افغانستان گرفته شود، مثل هر نشست دیگه در این نشست هم پاسخ روشن تا حد مشکل به نظر می رسید. با توجه به اینکه طالبان هرگز در اینطور موارد حاضر به مذاکره نیستند و اگر باشند حاضر به عقب نشینی و تغییر موقف نمی باشند، و با توجه به وضع فعلی نظامی در افغانستان، استدلال هم در جهت راه حل از طریق مذاکره و هم در جهت راه حل نظامی برای طرفداران این دو گونه راه حل دشوار به نظر می رسد. لحظات پیش از کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی یاد کردیم که در شهر دبی برگزار شده. افغانستان چون حکومتی نداره که از طرف ملل متحد و حتی یکی از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده باشد، این کنفرانس دعوت نشده بود. اما اقلیم و طبیعت به موضوع به رسمیت شناخته شدن یا نشدن توجه نداره و تمام کره زمین زیر تاثیر گرفته. دانشمندان بیم دارن که در آینده این تغییرات افزایش خواهد یافت و به شکل زیانبارتری رخ خواهد داد. بر اساس و پیش بینی ها افغانستان از جمله 10 کشور جهان است که زیادترین تغییرات زیانبار و مضر روبرو خواهد شد. یعنی 10 کشور زیادترین زیان از تغییرات اقلیمی متحمل خواهد شدند که یکی از این 10 کشور افغانستان است. پناهجویان برگشت داده شده به افغانستان بر اساس گزارش سازمان صحی جهان در پهلوی مشکلات دیگر با افزایش بیماری ها سر دچار هستند. مسئولین سازمان صحی جهان هنگام ورود پناهجویان خدمات صحی عرضه می کنند، اما امکانات موجود در این عرصه بسیار کمتر از مقدار موارد ضرورت است. در این میان این هفته وزیر صحت عامه حکومت طالبان در جریان سفر به ولایت اروزگان از کمبود دکتران زن در افغانستان و به خصوص در ولایت مثل اروزگان شکایت داشت. وزیر صحت عامه طالبان گفت که تلاش ها برای رفع این مشکل دوام داره. طبیعی است که سوال پیدا میشه که چه نوع تلاشی در این قسمت دوام داره. وقتی دختران حق نداشته باشند بالاتر از سنف 6 درس بخوانند و یاد گرفتن کیمیا و بیولوژی و علوم عصری برشان غیر ضروری پنداشته شود، جامعه چطور میتواند دکتر زن داشته باشد؟ فهم این مسئله شاید بسیار مشکل نباشد. علائم هم دیده نمیشه که احتمال وارد شدن تغییری را در پالیسی های تبعیضان طالبان در ارتباط با برخورد با زنان و دختران نشان بده. مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان این هفته هنگامی که شهادتنامه های فارغین علوم طبی را توزیع میکرد، فارغین مرد طبعا، زنان خود اجازه تحصیل ندارند، بار دیگر اعلام کرد که طالبان پالیسی های خود را به خاطر فشار و فرمایش دیگران تغییر نمیتند و خلاف اساسات دینی و عنعنوی عمل نمیکنند. منظور البته تحصیلات زنان بود که از نظر وزیر تحصیلات عالی طالبان خلاف اصول دینی و فرهنگی است. بعد از اینکه علمای دینی تقریبا تمام جهان و طالبان گوش زد کردن که تحصیل دختران خلاف اوامر دینی نیست و شاید جواب دهی قسمت نداشتن، تعدادی از طالبان حال کلمه عنعنه و ایجابات فرهنگی را بیشتر به کار میبرند. این هفته هم یک هیئت علمای دینی از اتحادیه جهانی علمای مسلمین به ریاست دکتر علی قرداغی وارد کابل شد. معمولا وقت ملاها و دانشمندان دینی از دیگر کشورها وارد افغانستان میشن، یکی از موضوعات مورد بحث موضوع تحصیل دختران میباشن. البته این هم در نظر داشته باشیم که قطر در مسافرت ای هیئت علمای اسلامی سهولت های را به اونا فراهم ساخته. اما وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان و دیگه مقام های طالبان همواره گفتن که اونا با مشوره های علمای دینی دیگه کشورها نیاز ندارن و در بین خود طالبان به گفتهشان تعداد زیادی هستن که شیخ الحدیث و شیخ القرآن هستن. رهبر طالبان مولوی هبت الله هم عنوان شیخ القرآن و الحدیث دارد. تا لحظات تهیه این برنامه معلوم نیست که هیئت اتحادیه علمای مسلمین جهان فرصت و اجازه ملاقات با شیخ الحدیث هبت الله را حاصل خواد کردن و یا نه. بار قبلی و سفر یک هیئت مشابه اینطور یک فرصت دست نداد. رهبر طالبان اگرچه برای ملاقات ها بسیار کم و تقریبا هیچ حاضر نمیشه، اما تا جایی که به مقرری های کارمندان و مامورین وزارتخانه ها مربوط میشه مستقیما فرمان های همواره صادر میکنه. این هفته تغییرات و تبادلات در تعداد از والی های ولایت ها اعلام شد. حتی رئیس خرقه مبارک در قندهار که یک پست است که جزء ریاست ارشاد و اوقاف ولایت قندهار و زیر اثر ریاست اوقاف قندهار است، او را هم رهبر طالبان تعیین کرد. معمولا در اعلام مقرری هایی تذکر داده میشه که پیشنهاد توسط ادارات مربوط صورت گرفته و توسط رهبری منظور شده، اما در مورد طالبان اینطور نیست. اصلا وزارت مربوط یاد داده میشه و صرف گفته میشه که بنابر ثوابدید امیرالمومنین. بر صورت در رابطه با تشکیلات و مسئولین این هفته سخنگوی طالبان گفت که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء بیمار است و عوضش کارهای محوله را رئیس دفتر معاونت سیاسی پیش میبرد. هفته گذشته همونطوری که در این برنامه گفته شد طالبان اعلام کردند که به وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی وظیفه داده شده که پالیسی خارجی و همچنان پالیسی داخلی را تهیه و تدوین کنند. در مو وقت سوال های در مورد دوام کار مولوی عبدالکبیر ایجاد شد. چند پیش بیننده ها به خاطر خود داشتن که رئیس الوزرای طالبان ملا محمد حسن و گفته طالبان به دلایل صحی برای مدت از کار کناره رفت و وظایفش به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسیش سپرده شد. بعدا اعلام شد که رئیس الوزرا صحت یافته و به هنگام برگشت از قندهار به کابل از طرف خود طالبان با مراسم و تشریفاتی که در برگشت از مریضی معمول نیست استقبال شد و بعدا دوباره ملا محمد حسن نادر و کم در خبرهای طالبان یاد میشه. فعلا روشن نیست که اگر ملا محمد حسن بیمار است کارهای ریاست الوزراء را کی فعلا انجام میده. عالم معاون سیاسیش هم به گفته ذبیح الله مجاهد بیمار است. ای بود روز هفتمه ای هفته. تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشید.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه
دا سجید رو مثلث پرونی تا شراخلی. د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګلیو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډیر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب به له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور پینزل سو حتی ده دیر شالبوتکو ده ویجاری دو نتایید شوی راپورون هم خبار شد. ده حمله لهم روانی دی او ده نومبر پشپش بیشتما پا بنو که پر پاکستانی پاوز ځانمرګی بریدو شو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دواړو هیوادو دا اړیکې دې برید ته رسېدلی دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1971 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1971 کې چې کولې د بنګلادیش په موضوع کې، او بالاخره بنګلادیش لاسه ورکړه. نو زه فکر کوم که دغه رقم پاکستان خپلې دې پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغسې بد وضعیت زموږ له مهاجرینو سره وکړي او له خپلو خلکو سره یې وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورنډ خط دغه کې، زه فکر کوم چې دا به ډېر زر نه وي چې هغسې واقع به کېږي لکه په 1971 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطې تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث میلمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب کولی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته. محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست د سکایپ له لارې له کابل را سره دی او دلته په سټوډیو کې میلمه او کوربه داود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څانګې په خپرونه کې ایډیټر او میلمه او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خپرونې ته مو د میلمه په توګه راغوښتی دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور و پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه؟ تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسېدلی؟
سلامونه او نیکې هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او ستاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور غږ او د افغانستان د خلکو غږ در مقصد پورې رسول دی. او جناب درون میلمه خټک صاحب ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. که لست اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې هغه وخت چې په افغانستان کې د داود خان نظام لاړی او یو بل نظام لاړی، د درست لویشتو یا د 1500 کال را پدې خو از مخته تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دغه ترنګلتیا په دې بحث سره ده چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړی ده مشکلات ورته پیښ سي. اولې په اوسني حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډېرې پښې، یعنی داسې ډېر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را په دې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی و چې هغه زموږ په ترانزیت کې و. د دوی علت د ترانزیت دا و چې افغانستان ته چې کوم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا تیر هفته چې موږ سفر درلودی، په دې سفر کې موږ د دوی دغه انتقادات چې پخوا یې هم کوله ور حل کړي و. بیا مو په دغه سفر کې وویل چې د ډیورن پر کرښه باندې ستاسو ټولو سیمې خاردار دی، حتی په پاسپورټ باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای سي. نو لهذا دا ستاسو دغه ادعاو ته چې دا تاثیر مشتنه سي ثابتولی. خو دوی په دې باندې قناعت وکړي، د وزارت تجارت همکاران چې و دغه ځای ده دوی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دوی کم راغلي وو. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درته وایم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورډ یا در چمنه پوری یا سپین بولدک پوری یا در تورخه مجلال آباد پوری، دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمی خواته ولاړی، دا موټر څوسو او په کم ځای کې دی، ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې. موږ د دې دغه ادعاوي چې یا دغه خبرې چې وي دا ورته چې په نتیجه کې دی، نتیجه ته ورسل چې باید تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړی وای چې دی ورته یو مطلب ایشو کوي چې موږ ته راښکاره کوي چې دا دی تاسو به سبا د مالونه درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې، د وزیر خارجه درلود، په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزدی صاحب او زه او موږ یوازې د معینده وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي، دا ستاسو بلکې ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده و چې واقعاً دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لس ورځې چې دیره تکشه شو زموږ هلته 3300 کانټینره بند پاته وو. د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې 318 کانټینر چې دا هغه شان دي چې دا زموږ په نیګیټیو لیست کې دي، یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسله بلانکیټ یا کمپل چې موږ توی داشن خو اول به موږ دا در لکو او هم په بل هفته کې لکو. پرون ور مورز د دې د غبل ایسارو شو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برابر سیریا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي. نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د حالت
دا خبره میکوم
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کړي یا به داسې کېږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کېږي، نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلا د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا د دغسې مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوي دي مستقیم پر تجارت باندې تاثیر کوي او جانان او کاروبار
سیاسي برخې ته به راسم. خټک صاحب په پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاته سو، یعنی دغه څو سو کانټینر سې دوی په تور لیست کې شامل کړي دي، دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی د وری هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په یو هفته کې دنه خلاصو غوړي تر دا اوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو موږ ته اطمینان نه دی راکړي. معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکې او یا به تر دا اوسه پرې هیله کړي.
مننه. خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تاسو څه خبرې لرئ سي د دواړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د اسلام ملاقات شو. خبره داسې چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوا درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت ته په لوه کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه همدا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي. یو دا بریدونه په دې تیر یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سی وشو دي. دا خو د امنیت برخه شو ده، سیاست برخه دار د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي. یو بیا یو خپل خو تاسو څنګه دستان اگزیسی خبرو کړه دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي. بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دي چې څومره افغانان دلته کې دي او دا غي سره ویزه کارونه نشته، یې غي بمون که په زور یو که پر ازاوی دي بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړه ته. او بل چې کوم بل خبره دا اغه دا چې تجارت، نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلويختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورت تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایی اوسیدونکي دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورځنی بنیاد باندې تجارت کوي، نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي، یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یو جمله کې تاسو خپل خبره ختمه کوم نو هغه د اړیکې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دی رواني.
مننه. د په دې وخت کې د تاسو خټک صاحب د هغه پرلت ته اشاره وکړه د چمن سپو د جنو په وینا باندې پولیسو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي، د پرلت منظور احمد پښتون د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونه کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړې دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونه سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلی دی. د چمن ولسا سال ژوند پویشا د دې پر لک سره تړلی دی. کدا خبره د نو کړه سرته ورسوله، کدا خبره ستانه پاتې شوله، چمن بستانه پاتې کیږي په شپږ میاشتو اتو کړي ستانسته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه. ته د دې ګیټ په روزګار باندې ژوند کوې، ته نن هم چې د چمن دغه دا مسئلہ ستانا بند شوا ستا خلپا بندی دی بس وزی بادی دیگی شار نا پروزگار پسی.
مومن سب دی پشتین خبری مو واوری دی اولی دی، آغا دا وایی سی کچیری دا دی چمن لارا دی پخواغونی برتا دی تجارت لپار آزاد نشی دی دوارو دی کرشی دوارو خواهو تا خلق تا گراتا گونه که، نو ممکن دغسی سنز را منس تشتی سی دو خواه تا دا خبر داره ور کرد سی دا پشین بلا خلقو خالی سی زکر دوی نور چه اغا نلری اوائد نلری. چرنگا پا دغسی موضوعاتو هم تاسو خبری کردی سی که دا دی ویزی خبره حتمی سی، نو خلق بخپل مشکلات چرنگا حل کی؟
دو شان چه دیر مهم دی په دغسې حالات کې دغسې مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دی دومره یو غټه پوله ولري، تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات شته. یعنې زه فکر کوم دومره تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دي دومره کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامین چې لکه د تورخمو د جلال آباد تر مامین چې د خلکو حتی فرق نه کېږي، ژبې فرق نه کېږي، لکه میرامشا او خوست چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې ده، لکه ډنډي پټان او پکتیا چې ده، دا مهمې لارې زه در اچوم، لکه قمر الدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنک زابل او دروازګۍ چې ده، دا شان چې دي د بجنۍ دا زموږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې درته دلته بل هیڅ کاروبار نشته بې له دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یوه دانه یو کوچنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي بیرته په کوټه کې خرڅوي. دغه کوچني تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسې وګورئ د مکسیکو د امریکې در مابین دغه تجارتو ته غږ نسته، یا یوه ډنډۍ سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې دپاره ذکر دی یا باید خپلو خلکو ته سړی کار پیدا کړي او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي قانوني خپل یو تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته اوسېږي یا پرلت چې کړي دي. زه په دې پوهېږم تاسو تقریبا څو عمر د مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدله چې دغه ویډیو ما ولیدله چې یو سړي حتی ځان دغه کړي په کور کې زړول یو خدای دې چای تاسو هم لیدلی. دا د دې په خاطر د لوږې د لاسخه د کاروبار د نه وجې د لاسه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي او زه فکر کوم چې دا پرلت هم په دغه څه ودي. خو هغه د پاکستان خپل منځي مسایل دي. زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني، دغونه ډېر د پاکستان خواته هم د دې زیان دی. باید پر دې باندې یو اصولي خبرې سره وسي. اصولي باید میز ته کښینو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي. زموږ ترانزیت تر دا اوسه پورې زما د نقطې نظر څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو. دغه دی څخه ستا ټوله قوانین منم، مال د افغانستان خواته راوړم، بیا چې وروسته ستا خواته درځي دا ستا د حکومت وظیفه ده، ستا د خلکو وظیفه ده چې ته قاچاق پرېږدې کې نه پرېږدې، څه کار پکې څه کار نه پکې، دا په ما پرې نور اړه نه لري. زه ستا د حکومت ټکس درکوم، د لارې د موټر کرایه دې درکوم، د شین کرایه دې درکوم، د پورت ټکس درکوم، د مرچ درکوم، د ټوله شان تا درکوم. نور چې ستا ملک ته داخلیږي ته یو جوړ ملک د شپېتو کالو یا د اویا کالو جوړ ملک ته کولای سي چې خپل د ملک چارې په خپله سنبال کې پر ما یې متوانه. زه په دې فکر کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي اقتصادی مشکلات را منځته کوي. تاسو ګوري په دغه یوه میاشت کې زموږ تقریبا په زرهاو کانټینر واوښتل پر نورو لارو باندې را روان دي. دا پوسکنده خبر خلکو ته معلوم ده، د بندر عباس د لارې روان دي، د چابهار د لارې روان دي، د اقینې د لارې روان دي، د شیرخان بندر د لارې روان دي، د حیرتان د لارې روان دي، د تورغونډۍ د لارې روان دي، د اسلام کلا د لارې روان دي، د نیمروز د لارې روان دي.
ساجي راډو محمد صاحب تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 70% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی وروسته به بیا راواخلو. خټک صاحب، دا د سوداګرۍ په برخه کې چې دغه مشکلات شته، بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیله من دي. څه فکر کوئ په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دی، دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم د دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، د هغې په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوز ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اون غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پېښور کې هم کیږي. انتخابات
لکه څنګه ستاسو ویل د انتخاباتو یو بله نقشه هم داده شي، هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي، سم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونه شي، فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لرن زستا سره دې خبرې په حواله سره خبر وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا چې د پاکستان کسوک خو یو کسوک بد وي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، د هغه چې کوم پلویان دي، اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي، نو دا انتخابات اول خود دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده. خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي، هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اون شي، نو د دې بیا اثر سرازي. اثر خو اوس دا واضحه ده، د کم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راضی، اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري، اغه چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرړې لري. دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلی دی، د بل خانه سرفراز بوکټی راغلی دی، د بل خانه یو بل سړی راغلی دی، اغه ناستي دغه هیڅ سیاسي ریخي نشته دی، هیڅ سیاسي لړۍ نشته
کی کنه. یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کړي لکه څنګه چې
عمده خبره ده. خو ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت اغه سوکته چې اغه دغه خله صرف گویا ده، خو شاته چې کم خلق ناستی د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کم خلق ناستی اغه نور سدي، اغه پریکړه وکي دي ته وای چې دا پریکړه وشواله هنده تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې اغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې اغه وای چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکے تاسو ټول افغانان اوباس یا تاسو خود هم یاشتې دلته کی بل حکومت چراشی مشکل خواغی د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت ته کده غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چې کوم ستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نمائنده دی د چې کوم ستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغې کې د سرداری پارټي ده هغه یو سیاسي پارټي ده او هغې د ټول عمر دپاره په پاکستان کې دي دا نه ده چې نن دي نن زرداری دی سبا به زوی بل ورځ به د هغه زوی داسې نواز شریف شو د هغه ګوند دی او نواز شریف بل هغه پخپله هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمین دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغا انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پښتنه کولې شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزر زیات جوړی دی به تاسو په خړه باندې وایي
د پښتون ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بله مسله ده او موږ کوشش کوو واقعا د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه د افغانستان او د پاکستان تجارت یې ښه نه دی درک کړی یو شی زه درته وایم د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لارې سمیت راځي 20 میلیونه متر مربع یواز چې کا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زفتم یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 زره فابریکې کچیر د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي دغه اوس تقریبا زموږ او واردات کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمښت راځي چې پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانه کې مرته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زوایم چې دوی باید دغه شان ټول وایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه ولای شو ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات ترلودل خطاک سب شی خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نومې یاد کی چې هغه تجارت پېشه ده واقعا هغه تجارت پېشه ده وغو په دې تجارت ډېر سر خلاصېږي په دې کاروبار ډېر پیسې ولی دروسه پرې په یو پارټي چې حکومت راغلی دی دغه سي پریکړه نه ده کړې لکه دا اوس چې څه ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو په دې باندې کومه د دې ځای مثلا موږ تقریبا 15% واردات د افغانستان چې دی د چین څخه دي تاسو ګورئ کومر د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری مر تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر مر لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محمول وړو یو کنټینر مال باندې پر 60000 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه درزورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي وس موږ د هوا د لارې یو 60000 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 5000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو وری موږ د ټولو ته حساب دا خوڅه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کوم صادرات لار سي موږ هغه سخت چې مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کې چیرې ترانزیت ته مشکلاتو کې که تجارت ته مشکلاتو کې د خشان هم د لاس اور کې پرم تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت داغلی و او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته دواخان لار به جو زمور به ته دواخان پر لارې کار شروع کوي دواخان لار هم ډیره لږ پاته ده 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سر راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی چې زه 15000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم دولت د دې لارې څخه اوهید وروړي او بیا د 1000 کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتېروم
یعنی تاسو مطلب دا چې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي، افغانستان مجبور دی چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او دې نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه وکړم، خټک صاحب څنګه وبخښئ، د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه وکړم، څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسیون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګورې، پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان افغانستان وستی ایشیا او ان تر یورپ، دا یو خوشقسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتي دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزي صاحب یا اشرف غنی صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات ښه نه و، او کم چې لکه تاسو په سر کې څنګه ووي چې فیض امید دلته تللی و، او دا مطلب دا و چې دا زمونږ خپل خلک اوس دلته راغو، پاکستان کې خوشحالی وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي. اوس بدقسمتي ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي. ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دې تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی، یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فایده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره تا ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي؟ ولې؟ په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي، نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویل شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکې تر ډیره ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبره داره چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره ښه کیږي. په دې طریقه چې ژوند ښه شي، ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي. نو ځکه ما وویل چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، او خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فایده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو. له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسره خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 0042-02-21-12-46-01 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 0042-02-21-12-41-15 0042-02-21-12-41-38